شما نشر خواهد شد، اما حالا در نیم ساعت در مجمع خبری با اسمت ساروان باشید.
به هم سلام منوراندې کومه قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي د برخشان د وروستي وضعیت په اړه په راپورونو مرکز سربیره اوري چې د افغانستان په لغمان ولایت کې د الیشنګ سیند چپچپاند شوی او له کبله زرګونو کورنیو او ډیرو کرنیزو ځمکو ته خطر پیښ دی. تر دې او نورو راپورونو وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې نجیبه زمان وړاندې کوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوریده. بدخشان د طبیعي آفت لکه بلانن په ټول هیواد کې ملي ماتم دي. په لغمان کې په لسګونو کورونا د سیلاب له خطر سره مخامخ دي او د سوریه له هومس ښار څخه د جنګیالیو د ایستلو چارې وځنډول سوې. د خبرونو تفصیل نن په ټول افغانستان کې د بدخشان د وروستي طبي پیښې له کبله ملي ماتم دي. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغانستان پر سیاسي نمایندګیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د جمهوري ریاست سرچینې وایي چې د ولسمشر د دویم مرستیال محمد کریم خلیلي په مشرۍ یو دولتي هیئت بدخشان ته تللی او ډېر ژر به د پیښې په اړه خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ له غرمې مخکې په ارګو ولسوالۍ کې د یوې غونډې د شویدو په پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. جمهوري ریاست وایي په دې پیښه کې شایي شاوخوا 300 کسان مړه سوي وي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د څه باندې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. د لغمان چارواکي ویره لري چې د الیشنګ سیند د اوبو د راپورته کېدو له کبله شایي په زرګونه کورنۍ د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د لغمان د والی ویاند وای د تومان بند خرابې لکبل لتیرو څو ورځې راهیسې د لشنګ سیند او به په زیاتې دودي سرحدي ځواک له مرستندوی او په کابل کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې له علي ادارې څخه د همکاري غوښتنه وکړه.
او د استقرار کمیټې غړي ریاستونه د تومان بند په برخه کې د سیند د مسیر د تغیرولو په کار باندې بوخت دي. خو ولې دا کار د ولایتي ادارې د توان څخه ډېر اوچت دی؟ نو ولایتي اداره لټول مرستندوی ادارو او همدارنګ د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له عالي ادارې څخه هیله لري چې د دغه پیښیدونکي لوی ناورین په مخنیوي کې او عاجل اقدام وکړي.
سند ته نږدې پرته خلک وایي شاوخوا 60,000 کورنۍ او 50,000 جریبه کرنیزه ځمکه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د لغمان چارواکي وایي له 1991 کال راهیسې د لشنګ سینټر د مت څلور لوی کلي په بشپړه توګه له منځه وړي او یو شمېر نور کلي دا مهال له جدي ګواښ سره مخ دي. ټاکل سوی د اسیا جام د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې افغانستان نن له کوربه هیواد مالیزیا سره د کرکټ یوه ورځنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان ملي ټیم د کوالالمپور کې تر دې مخکې د همدغو مسابقو په لړ کې هانګ کانګ او عربي اماراتو ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل لمن دي چې افغانستان نننۍ مسابقه چې ورته ډېره مهمه ده وګټي.
ډېر مهمه ټیمونه ته ماته ورکړه چې هغه هانګ کانګ او اماراتو نور زموږ ټیم تر اوسه پورې په یو ډېر ښه موقف کې قرار لري او زه نظارم چې نننۍ لوبه به هم د افغانستان په ګټه تمامه شي.
ټاکل سوی ده چې افغانستان د دوشنبې په ورځ د دې لړۍ بله مسابقه له عمان او وروستۍ به یې د چهارشنبې په ورځ له نیپال سره وکړي. ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن یکشنبه په دوشنبه کې له تاجکستان سره دوستانه مسابقې وکړي. د افغانستان ملي ټیم روزن کې یوسف کارګر په دوشنبه کې ازادي رادیو ته ویل
تیم ملی فوتبال افغانستان جهت آمادگی بر مسابقات چلنج کپ آسیا که در مال دیو است آمادگی های خود میگیره که یک بازی دوستانه یک کمپ تمرینی در کشور برادر دوست تاجکستان داره.
د افغانستان او تاجکستان فوټبال ټیمونه له 2015 میلادي کال راهیسې په خپلو کې څلور مسابقې کړي چې ټول تاجکستان ګټلې دي. افغانستان تر دې مخکې د اپریل پر 12مه په عرب اماراتو کې له قرغزستان سره دوستانه مسابقه درلوده چې 0-0 په مقابل کې پای ته ورسېده. او سمڅو بهرني خبرونه د امریکا د بهرني چار وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف د اوکراین د بهرن په اړه ټلیفوني خبري وکړي. کیری د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د او څارونکو خوشی کېدل وسایل چې روسي پلوه بیلتون غشتونکو د اوکراین په ختیځ کې نیولې و. د امریکا د بهرني چار وزیر زیاته کړه مهمه ده د څو روسیا د هغو روسي پلوه بیلتون غشتونکو لملاتړ لاس واخلي چې اوکراین په ټول ختیځ کې د دولتي وداني نیولې دي. لاوروف په پل وار سره کړی ته ویل واشنگتن باید ل خپل نفوس څخه په کار اخیستو د کیف حکومت وهڅوي چې پر اعتراض کوونکو خپل پوځي حمله باندې کړی. د عراق د سنی میشت ولایت انبار په رمادی او فلوجه ښارونو کې تاوتریخوالی له ځنډ پرته روان دي. تر څو ورځنیو سختو جګړو وروسته پرون د رمادی په مرکز کې یو موټر چې بم پکښې ځای پر ځای سوی و منفجر سو. د استوګنیو پر ځینو سیمو هوایي بمباری او توپونو ډزې وسوې. په همدې حال کې سیلابونو د فلوجه ځینې برخې ځکه زیانمنې کړې چې سخت دریځو وسلوالو د فرات سیند د بند دروازې تړلې دي. سیلابونو کرنیزو ځمکو ته سخت زیان اړولې دي. په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې هومس ښار څخه د جنګیالیو د ایستلو پلان وځنډول سو. فلان وایي پرون شنبه د سوریه دولتي ځواکونو د یاغیانو د 300 جنګیالیو لومړی جوپې ته اجازه ورنکړه چې د اوربند له موافقې سره سم له دې ښار څخه ووزي. فالان وای کڅ هم اوربان ټینګ سوی وو د لا سرګندنه د چې دغه اجازه ولینه د ورکړه سوی په هومس شهر کې. یاغیانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې سیمه به دولت ته تسلیموي او دولت به په بدل کې د ته زمينه برابروي چې دوی د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه په خوندي ډول ووزي. دغه موافقه ورسته له هغه وسو چې د حکومتي ځواکونو لخوا د لارو بندولو د هومس په هغو سیمو کې چې د یاغیانو په کنټرول کې وي لوږه او قحطي زیاته کړه. دغه سیمه د دولت لخوا د توغندیو په ډزو او هوایي بمباروي هم ویجاړه سوې ده. او رسته خبر پولیس وای د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یو بمی چاودنه کې دی و علي رتبه چارواکي په ګډون لشتل لژش پښ کسان وژل سوي دي. روغتي سرچینې وای په دې چاودنه کې چې په یو تجارتي مرکز کې سوي لشتل لژ 15 تنه نور ټپین سوي دي. دال شباب په نامه سخت دریځ دلی چې القاعده سره اړیکې لري د دې پیښې مسؤلیت منلې دي. ال شباب چې په سومالیا کې د شرعي قانون د شدیدې بڼې نافذې دل غواړي په 2018 میلادي کال کې د فشارونو لکبل له موګادیشو څخه وشړل سو. خو دې دلی خپل چریکي جګړې ته دوام ورکړی دی. د خبرنو پای
اته به یو اته دقیقې د تاسو زموږ خلک له اصلي رادیو څخه وري د دې خبرونه په دوام کې. په دې خبرونه کې د برښنا د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو د وړاندې کولو ترڅنګ به ووري چې په لغمان کې په زرګونو کورنۍ د سیل له خطر سره مخامخ دي.
ډیر زره جری بزمکه د خطر باندې ده.
شو زه کور په اړه ځان کوي
د قانون وزارت د سمنګان په دره یوسف کې د سکرو د کان په پیشه کې مسؤلیت نه مني.
دا متروکه غیر قانوني او هغه صفو چې وزارت معدن 15 کاله مخکې تړلې وو.
ولسی جرګې هغه ملا ته د سخت سزا غوښتنه وکړه چې په کندوز کې پروې ماشومې جنسي تیری کړی دی.
د ارلیو قضایي ارګان څخه غواړو شدیده جزا هغه مرتکبینو ته ورکړل شي تر څو چې د نورو د عبرت وړ وګرځي.
د دې او نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. د افغانستان حکومت د برخشان پارګو ولسوالۍ کې د غونډې د شویدو په پیښه کې د لسکونو کسانو د مړینې لقبل نن رسمن ملي ماتم اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت یو هیئت د قربانیانو د شمیر د معلومولو او د مرستې رسولو د امکاناتو د سیړلو لپاره سیمې ته لیږلی دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال
دیارګو ولسوالی د باریک په کلی کې سباند زر کورنۍ ژوند کوي چې له دې جملې څخه سباند درې سوه کورنۍ د خټو او خاورو لاندې شوي دي. د بدخشان والي ډاکټر شاول الله ادیب رسنیو ته وویل کله چې دغه غونډۍ وښویدله نو خلک هرې خواته په تیښتې شول او غرونو ته یې پناه یووړه. ادیب وایي کله چې سروې وشوه او کره معلومات راټول شول نو جوته شوه چې په دې پیښې کې سباند درې سوه کسان وژل شوي. د دغې پیښې خسارات داسې دي کله چې موږ د ملي پیوستونو له مشر سره او له خلکو سره خبرې وکړې درې سوه کورونه په ټولیز ډول د خاورو لاندې شوي. د هغوی هیڅ نښه نه لیدل کېږي. موږ غوښتل چې دغه کسان د خاورو لاندې وباسو اما د خاورې حجم له 50 متره هم زیات و. ماشینري هم د ارګو ولسوالۍ ته رارسېدلې. موږ چې سیمه له نږدې وکتل او قومیانو سره مشوره وکړه چې باید دغو وژل شوو کسانو ته غیبانه جنازه وکړو. هغه همدارنګه زیاته کړه جسدونه چې د خاورو او خټو لاندې شوي د هغوی راویستل ناشونی کار دی ځکه له 50 مترو څخه زیاته خاوره په دغه کلي انبار شوې. د پیښې په سیمه کې غایبانه جنازه هم وشوه. په همدې حال کې څو تنو چې د خپل د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته داسې وویل: پوهېږي زما له کورنۍ څخه 12 کسان وژل شوي او تنها یو کس ژوندی پاتې دی چې هغه هم په کابل کې و. د خاورو لاندې شوي ورور مې، پلار مې، د اکا زوی مې، ښځه مې او ټول یې د خاورو لاندې شوي. په عین حال کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي مرستندوی ارګانونه د پیښې سیمې ته راغلي وو او د ارګو ولسوالۍ په دغو زیانمنو کورنیو خپل خوراکي او غیر خوراکي موادو ویشلو لړۍ پیل کړې وه. د هېواد د ولسمشر دوم مرستیال هم له وزیرانو او یو شمېر د ولسي جرګې غړو سره سیمې ته راغی او له خلکو سره یې له نږدې وکتل. ښاغلي کریم خلیلي د دغې پیښې له زیانمنو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او همداراز د دغې پیښې خلکو ته یې وویل چې ټول دولتي چارواکي او د افغانستان خلک ستاسو تر څنګ دي.
با مردم آسیب دیده منطقه هم نوایی و همدردی داریم، همکار هستیم.
موږ د دغې پیښې له زیانمنو خلکو سره خواخوږي لرو او همکاریو په عنوان د ملي دندې او دولتي ټول ستاسو په خدمت کې دي او اکثره مرستې پیل کیږي او پیل شوي هم دي او راوړي مو هم دي او نورې مرستې هم د رارسېدو په حال کې دي او له نړیوالو څخه هم موږ ډېر ژر مرستې غواړو او په نړیواله سطح او د ملګرو ملتونو په سطح. د یادونې ده چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د باریک په سیمه کې اوه سوه نورې کورنۍ هم د غره د ښویېدو له ګواښ سره مخ دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو په وینا هڅې یې پیل کړي او دغه کورنۍ امنو سیمو ته انتقال کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
په بدخشان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستو لپاره افغان ځوانانو کمپاینونه پیل کړي دي. دوی د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر له طریقې په کابل او څو نورو ولایتونو کې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د طبیعي آفت له اغېزمنو کسانو سره د مرستې لپاره د بسپنې راټولولو هڅې هماهنګې کړي دي. دغه ځوانان وایي په پام کې لري خپل څو تنه رضاکار ملګري بدخشان ته ولیږي چې مرستې اړیکه اړو کسانو ته ورسوي. د دې ځوانانو له ډلې یو هم افغان لیکوال متی الله عباسین دی چې پرون یې د خپلو ملګرو په مرسته په کابل کې له دوکانونو او نورو ځایونو بسپنه راټولوله. سالم محمد صالح له ښاغلي عباسین سره ژغېدلی او د مرکې په سر کې یې پوښتنه کړې چې څنګه دا فکر ورته پیدا شو چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته د بدخشان له اړو خلکو سره د مرستې تابعیا وکړي.
د ملګرو یو ډله د خواله رسنیو د لارې سره په همغږ شول راټول شول سار کې او دا مو مناسبه وګڼله چې خپلو خلکو غږ وکړو او د دوی د طریقه تر څو به موږ د مفاهات نورو خلکو ته احتیاج کوو او بیا هغه چا چې داسیل لیدلی هغوی اکثره وخت همدغه صفات شي. بیا موږ سار کې را ووتو تر مازدیګره پورې په بېلابېلو درې څلور ټیمونو کې موږ خاص په بېلابېلو ځایونو کې کار وکړو. حتی په دفترونو، دوکانونو، سوداګریزو مرکزونو کې مو د خلکو څخه مرستې راټولې کړې. اول زموږ اراده دا وه چې دوی ته نغدې پیسې نه بلکې خواړه، خوراکي توکي، دارو درمل، کمبل، ځینې نور څه د دې دوکاندارانو او د شرکتونو څخه راټول کړو. خو وروسته اکثره خلکو ترجیح ورکوله چې نغدې مرستې وکړي. په دې هم ډېر زیات خوشحاله شو چې خلک پوره ایمانداره او خواخوږي خلک پاتې شوي دي. لا ډېره په علاقمندۍ کله به دوی چې دا بنرونه کتل چې زموږ لاسونو کې وو، په ډېره تلوسه به مې موږ سره همکاري کوله راتلل او هېڅ داسې څوک نه وو چې هغه دې همکاري نه وي کړې. تر خپل وسه توانه هغوی د دې صندوق سره مرسته کړې ده. دا لړۍ به نن هم تر ماښامه پورې دوام ولري. تر دې ډیره ده چې په سیمه کې د خلکو سره خبرې شوې دي او غوی دغه توکو ته ضرورت لري چې په بدخشان کې په اسانۍ اخیستل کیږي او هلته استول کیږي او موږ د دوی د ضرورتونو هغه لومړیتوبونه هم په نښه کړي دي چې څه واخلو څنګه یې واخلو.
بلې عباسي صاحب، په نور ولایتونو کې هم دغه هڅې پیل شوي دي، په کندهار، غزنی او نور ولایتونو کې. که چیرې تاسو په همغږۍ سره دغه کمپاین پر مخ بوځئ، دا به ډیر ګټور نه وي؟
ډیر زیات به ګټور اوسیږي. موږ هم همدا خبره کوله، په لومړي سر کې موږ په تر لاسو خوشا ملګري سره راټول شو، یوازې مو د کابل ښار په مرکزي ساحه کې د مرستو راټولولو هڅه پیل کړه. وروسته د نور ملګري چې په ولایتو کې اخته وو، هم موږ سره په تماس کې شول او دغه ګروپونو چې خوري وري هڅې کولې، موږ سره یې خپلې مرستې شریکې کړې او آخري پروګرام هم همدا شو چې موږ به د ټولې مرستې یو ځای ته راټولوو او د یوې مرجع نه به انتقالوو هغې ځای ته، او درې څلور کسان به د دې پروګرام سره جي، حتی ځینې رضاکار ډاکتران به دې سره شته
کچری. نور کسان غواړي، خصوصا په بهر کې میشت افغانان یا ځینې شتمن کسان چې د افغانستان بهر ژوند کوي، کچری دوی غواړي مرستې وکړي، تاسو کوم بانکي اکاونټ یا کومه بله طریقه لري چې دغه کسان وکولی شي خپل مرستې تر تاسو پورې
ورسوي؟ لپاره موږ یوازې په دې باندې تمرکز کړو چې خپل راووتو زر تر زره په دې برخه کې همکاري وکړو. اما په دولتي اداراتو او ځینې مؤسساتو کې هم ملګرو پیسې سره راټولې کړې دي، هغوی موږ ته ویلي دي چې موږ سره یو مقدار پیسې دي او دا باید په یو طریقه ترلاسه شي چې دغه صندوق سره مرسته وشي. همدا ډول په د بهر د پاره هم ځینې اکاونټونه په بېلابېلو ګروپونو اعلان کړي دي چې کولی شي هغه اکاونټونو ته دوی خپلې پیسې واستوي او د هغې طریقه بیا ټولې راټولې شي او په یو ځای تصمیم ونیول شي.
افغان لیکوال متی الله عباسی نو چې د خپل ملګرو په مرسته د بدخشان مصیبت ځپلو خلکو ته د بسپنې راټولولو هڅې پیل کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو د افغان لیکوال متی الله عباسین مرکه اوریده چې ویلي د بدخشان له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره مرستې له خلکو راټولوي او هغو خلکو ته رسوي چې په دې مصیبت کې ستونزې لیدلې دي او تاوانونه یې کړي دي. په دې اړه که تاسې اورېدونکي غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له اتې نیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، تر نهه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو دی. خو اوس د یوې بلې طبیعي پیښې په اړه راپور لرو. د لغمان د علي شنګ سیند د څپڅپانده کېدو له امله په زرګونو کورنۍ او ډېرې کرنیزې ځمکې له جدي خطر سره مخامخ دي. د لغمان ولایتي اداره وایي که چیرې مرستندوی ادارې عاجل مرستې ورسره ونه کړي، په دې ولایت کې به یو لوی ناورین رامنځته شي. په دې اړه لسمې د اوسنۍ رادیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
په لغمان کې د علي شنګ سیند شاوخوا سیمو ته د پرتو قریو اوسیدونکو وایي د تومان بند خرابوالي له امله له تیرو څو ورځو راهیسې د علي شنګ سیند اوبه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. دوی وایي تر اوسه یو اندازه ځمکه د دغه سیند د څپانده کېدو له امله لاندې شوي او که چیرې مخه یې ونه نیول شي، په زرګونو کورنۍ او دارنګه په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو له ګواښ سره مخ ده.
زما نوم عجی محمد یاسین ده او دا د سیند تهدید لاره چې دا کنه د نولام، مسکوره، پاچاخیل، مساخیل، بادرشیخ، همداسې سندرام، همداسې کته، مریم، امامپور، نانکزیا ولایت، اینت پلوجوګي پورې، ګمایان، دغه منطقې ټول پاشه، بیرام کوله، دا ټول د تهدید لاندې دي. ډېر زره جری بزمکه د خطر لاندې ده.
د لغمان ولایت افسور نه مریم امامپور کې دی اوسېدونکی یم. او همدغه د همدغه تومان باندې لاندې دغه خلیج معلومونه وکړه، همدې خلیج تقریبا شپږ ته وله خلیج دي، شل زره کوره پایلو ځان کوي.
د لغمان ولایت وین سرحدي ځواک د خلکو یاد ستونزه تاییدوي او په خبرې دا مهال د لغمان ولایت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ټولګټو او کلو پراختیا ریاستونه په ګډه د تومان بند سره د سیند د مسیر په تغیرولو کې په کار بوخت دي، خو ولې دا کار د هغوی له توان نه لوړ دی او د مرستندویه ادارو سم د لاسه اقدام ته اړتیا ده. ځواک وایي دوی له یو شمېر مرستندوی ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې. د نوموړي په خبره که چیرې مرستندوی ادارې ورسره بیړنۍ مرسته په وخت ونه کړي، د دې څپانده اوبو له امله به په دې ولایت کې یو لوی ناورین رامنځته شي.
او د استقرار کمیټې غړي ریاستونه د تومان بند په برخه کې د سیند د مسیر د تغیرولو په کار باندې بوخت دي، خو ولې دا کار د ولایتي ادارې د توان څخه ډېر اوچت دی. نو ولایتي اداره له ټولو مرستندویه ادارو او همدارنګه د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له عالي ادارې څخه هیله لري چې د دغه پیښیدونکي لوی ناورین په مخنیوي کې د لغمان ولایت لاسنیوی وکړي او په دغه برخه کې سمدلاسه او عاجل اقدام وکړي.
د سیمې خلکو په دې دوه ورځو کې ولایتي چارواکو د خپل وسی اړوند خلکو او کرنیزو ځمکو د ژغورلو هڅې کړي او دوی ترې راضي دي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د 1390 کال راهیسې د علیشنګ سیند د خپل مسیر په اوږدو کې د عمرزیو لور ته تر دې دمه څلور لوی کلي په بشپړه توګه له منځه وړي او یو شمېر نور کلي دا مهال د جدي ګواښ سره مخ دي.
ولسی جرګې په کندوز ولایت کې د یوه ملا لخوا پر یوې ماشوم نجلۍ جنسي تیری په کلکه وغانده. جرګې له ولسمشر او عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د دې تیری عامل ته له شرعي احکامو سره سمه جزا ورکړي. د بشري حقونو مؤسسې دغه عمل د ټولو انساني موازینو خلاف بللی. امنیتي ارګانونو وایي د تیری عامل ملایې نیولی او قانوني چلند به ورسره وشي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
ولسی جرګې د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت په کلکه سره وغوښتل چې هغه ملاته د سخت سزا ورکړي چې د کندوز ولایت په مرکز کې په یوې کم عمره جلۍ جنسي تیری کړی دی. د کندوز ښار دوهمې نایې پورې مربوط د التی ګنبد په سیمه کې د جمعې په ورځ یوه ملا پر یوې لس کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل دا عمل د انسانیت د ټولو موازینو خلاف عمل دی او عامل باید ونه بخل شي.
دا ډول غیر اسلامي او غیر انساني عمل بیا بیا په هیواد کې د ماشومانو پر وړاندې تکرار شوی. موږ د ولسی جرګې له ادرسه له جمهور رئیس او ستر محکمې څخه غواړو چې د الهي قوانینو سره سم د دغه نه بخونکي ظلم عاملین ونیسي او مجازات یې کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنسي تیریو دقیق ارقام نه لري ځکه اکثره دا ډول پیښې د خلکو او رسنیو له نظره پټې پاتې کیږي. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وویل چې په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 6200 پیښې ثبت شوي چې د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د کندوز ولایت د پیښې په اړه ښاغلی بیدار وویل چې حکومت باید د دې ډول پیښو عاملینو ته جدي سزا ورکړي.
په ډېر وړو جنکیو باندې دا تجاوز شوی دی. دا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر نظره دا یو مردود عمل دی او موږ یې غندو او د عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړو چې د جرم په معادلت سره شدیده جزا هغه مرتکبینو ته ورکړی شي تر څو چې د نورو د عبرت وړ وګرځي.
د شنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل د کندوز د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او جزئیات به وروسته خپاره شي.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جاسن ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان د قانون وزارت چارواکي وایي چې په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د وروستۍ چاودنې علت دا و چې دا کان په خپل سر او په غیر قانوني ډول کیندل کېده. د قانون وزارت مرستیال چې د یادې پیښې په اړه څېړنه کړې وایي چې په دې پیښه کې 24 تنه وژل شوي دي. دا پیښه د تېرې چهارشنبې په ورځ د سمنګان ولایت په درې صوف کې وشوه. نور حال له کابله د سید کمال شاه عارف په دې راپور کې واوري.
د قانون وزارت چارواکي وایي په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د هغه کان کیندل چې د تیری چارشمې په ورځ پکې چاودنه وسوه شاوخوا 15 کاله مخکې بند سوی و. د دې وزارت مرستیال انجینر نصیر احمد درانی وایي چې حتی هغه مهال په دې کان کې د میتان غاز د ډیروالي له امله د چاودنې د خطر احساسوي و ځکه خو پکې کار بند سوی و. خو هغه وویل چې په دریسوف سیمه کې په دې کان کې تازه پیښه له دې امله سوی چې یو شمیر خلکو پکې په غیر قانوني توګه کیندنی پیل کړی وي. شاغلی دورانی وویل چې د فت الله قربالای په نوم د سیمې یو اوسیدونکو خلک هڅولی وي چې باندې مشفق کانته ورکشته سي. هغه زیاته کړه چې دا کس اوس تشتیدلې دي خو پولیس د نیولو هڅې کوي.
دا مترکه غیر قانوني او هغه صفو چې وزارت مادم 15 کاله مخکې تړلې وو او متاسفانه د شپې له خوا نه فرصت ترلاسه نه سر استفاده پرې کوله. وزارت مادم په دې اړه سره هیڅ نو مسولیت نه لري.
شاغلی دورانی وویل چې په یاد پیښه کې ټول څلور رښتنه وجل سوي چې د سمنګان او بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو دي. د قانون وزارت چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د ډبرو د سکرو 222 صفونه موجود دي.
آزادي رادیو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته به د نوي کمپیوټري سیستم په واسطه بهرنیو وګړو ته په افغانستان کې د کار جوازونه ویشي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په داس حال کې چې دا مهال ګڼ شمېر بهرانیان پرته له قانوني جوازه په افغانستان کې کار کوي، د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبر ورکوي چې بهرنیو کارکوونکو ته د کار د جواز ورکولو نوی کمپیوټري سیستم جوړ کړی دی. د دې وزارت مرستیال حسام الدین همرا د شنبې په ورځ د دې نوي سیستم د پرانستې په غونډه کې وویل چې د دې سیستم په واسطه به یوازې هغو بهرنیو وګړو ته چې تخصص او د کار توان او ظرفیت ولري د فعالیت جوازونه ورکول کیږي. ښاغلی همرا دا سیستم په افغانستان کې د بهرنیو کارکوونکو د کار د شفافیت لپاره مهم او اغیزناک وبلو.
دا یو شفاف او حساب ورکوونکی سیستم منځته راولي. موږ د دې برخې په پرانیستلو کولی شو چې کوم بهرنی وګړی د مراجعې وروسته په کمه موده کې پروسس کړو او ښه ده چې کار په شفاف ډول سرته ورسیږي او په شفافه توګه مراحل تیروي.
د دې وزارت مسولین وایي چې له دې وړاندې به بهرنیو وګړو ته د کار جواز په عادي توګه ورکول کېدو او په دې برخه کې به بهرنیو کارکوونکو ته ډېرې ستونزې پیدا کېدې، خو د دوی په خبره د دې سیستم په جوړېدو مراحل ساده شوي او هیڅ ډول جالکاري به پکې نشي کېدای. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو دوو کلونو کې د 40,000 په شاوخوا کې بهرنیو وګړو له دې وزارت څخه د کار د فعالیت جوازونه اخیستي او د روان کال له پیل راهیسې 1,426 نورو کسانو ته هم د کار جوازونه ورکړي دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا بهرنیو وګړو ته د جواز ورکول 10,000 افغانۍ قیمت لري او په دې توګه له 350 میلیونو افغانیو څخه ډېر عایدات له دې لارې د حکومت بودیجې ته تللي دي.
سر لننه په کابل کې د تور شیشو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پیلېږي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت بیان وکړه. دا هم ویل چې د بامیان لپاره د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول له درو کسانو سره نیول شوی دی. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور.
د کورنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت د طالبانو نیول شوی پوځي مسؤول قاری عبداللطیف نومیږي چې له څو کلو راهیسې په بامیان ولایت کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاد کس له دریو ملګرو سره د استخباراتي معلوماتو په اساس په کابل کې نیول شوی.
دغه کس چې قاری لطیف نومیږي د وسلوالو طالبانو د شل کسیزې وسلوالې ډلې مشر و چې په کابل کې د پولیسو د استخباراتو ریاست په هلو ځلو له دریو کسانو سره یو ځای ونیول شو.
هغه زیاته کړه قاري عبداللطیف په 15 مواردو کې چې وژنې، وسلوالې حملې، غلاوې او د سړک غاړې بمې چاودنې پکې شامل دي په لاس لرلو تورن دی. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له ځینو سیمو څخه یې کله کله د طالبانو د فعالیتونو راپورونه هم ورکول کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. صدیق صدیقی په خپل خبری کانفرنس کې هم دا راز وویل چې په کابل ښار کې به یو ځل بیا د تورو شیشو د موټرو پر ضد کمپاین پیل شي.
این بار به گونه فوق العاده جدی سر از فردا
د ځل په ډیره جدی توګه سره د یک شمې پر از د خبرنامه پیلېږي. موږ یو ځل بیا له ټولو دولتي چارواکو او غیر دولتي سکتورونو څخه چې له تورو ښیښو موټرو څخه استفاده کوي یو ځل بیا غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د پولیسو خند ونه ګرځي او هغه امرونو څخه چې په دې برخه کې پولیس ورکوي سرغړونه ونه کړي.
نوموړي له دولتي او غیر دولتي کسانو غوښتل چې ژر تر ژره د خپلو موټرو تورې ښیښې پاکې کړي.
امریکا په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د او څارونکو د خوشی کېدو ستاینه وکړه. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف په اوکراین کې د بحران پر زیاتېدو ټلیفوني خبرې وکړې. کیری د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د او څارونکو د خوشی کېدو له کبله چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې نیولې وه خوشی وشو. د خو ویل مهمه ده چې روسیا د هغو روسي پلوه بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي چې د اوکراین په ټول ختیځ کې دولتي ودانۍ نیولې دي. لاوروف په خپل ور جان کیری ته وویل واشنگتن باید له خپل نفوذ څخه په استفاده د کیف رژیم پر اعتراض کوونکو له پوځي برید څخه راوګرځوي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر والټر شتاین مایر هم د نړیوالو څارونکو د خوشی کېدو ستاینه وکړه. د یوې ډېر خوشیم چې د نړیوالو څارونکو د ډلې او اوکراینی افسرانو ازادي ممکنه سوه. شرایطو ته په پام سره لومړنی انګیرنه ده چې خوشی سیوی کسان شدي. لکه څنګه چې تاسو په تیر ورځو کې کتلی، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو د خوشی کېدو لپاره مذاکره سخت وي. څو ور نږدې و چې له ماتې سره مخامخ شي. دا پداسل کې ده چې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویل چې قواوې په کراماتورسک ښار کې د امنیتي خدماتو ادارې بیا په خپل ولکه کې راوستلې. کراماتورسک ښار په سلوینسکي د اتراسکونکو د اصلي اډې په جنوب کې پروت دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال دغه سیمه هم د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوې ده. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن واکوف ویل پرون سهار د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات بیا پیل شول. راپورونه وایي په تیرو دوو میاشتو کې روسیې خپل شاوخوا 40,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې نجیبه زمانی اوروي.
نن په ټول افغانستان کې د بدخشان د وروستي طبي پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی دی. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغانستان پر سیاسي نمایندګیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د لغمان چارواکي ویره لري چې د لشینګ سند اوبو د راپورته کېدو له کبله شایع په زرګونه کورنۍ د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. دوی له مربوطه ادارو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. چکه سوي داسي جام د پريمير ليګ سيالي په لړ کې افغانستان نن له کوربه هیواد ماليزيا سره د کرکټ یو ورځنی مسابقه وکړي. په پام کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن یک شنبه په دوشنبه کې له تاجکستان سره دوستانه مسابقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف د اوکراین د بحران په اړه ټلیفوني خبري وکړه. کیری د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اوو څارونکو خوش کېدل وستل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو نیولې و. د عراق د سنی مشت ولایت انبار پرمادی او فلوجه ښارونو کې تاوتریخوالی لړزند پرته روان دی. او په سوریه کې د یغینو تر کنټرول لاندې هومس ښار څخه د جنگیالیو د استرو پلان وځنډول شو.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم. در سرخط ها هم داشتیم که حکومت افغانستان امروز را اعضای ملی اعلان کرده. اعلان به دنبال کشته شدن صدها تن در نتیجه لغزش یک تپه در بدخشان صورت میگیرد. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان و افغانهای عادی دیروز از حکومت خواستند تا به خاطر این رویداد اعضای عمومی اعلان شود. در این میان شماره از نهادها، اداره ها و افغانهای عادی به جمع‌آوری کمک ها به صورت داوطلبانه و رضاکارانه برای آسیب دیده های بدخشان ادامه می دهند. آیا شما در این کمک ها سهم می گیرین؟ به نظر شما آیا از نظر انسانی و ارتباط میان افغانها این و کمک ها تا چه حد کمک میکنه؟ در برنامه حاضر میتونید در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین. با شما هستیم.
بله، لکه څنګه چې مو اوریدل په بدخشان کې د یوې خوندې د خویېدو په پیښه کې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستو لپاره افغان ځوانانو کمپاینونه پیل کړي دي. دوی د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر له طریقې هم په کابل او څو نورو ولایتونو کې د بدخشان په ارګول ولسوالۍ کې د طبیعي آفت یا مصیبت له اغېزمنو کسانو سره د مرستې لپاره د بسپنې راټولولو هڅې هماهنګي کړي دي. دغه ځوانان وایي په پام کې لري خپل توتنه رضاکار ملګری بدخشان ته ولیږي چې مرستې اړو کسانو ته ورسوي. د دې ځوانانو له ډلې یو هم افغان لیکوال مرتي الله عباسین دی چې پرونی د خپلو ملګرو په مرسته په کابل کې له دوکاندارانو او نورو ځایونو بسپنه راټولوله. د ښاغلي عباسین مرکه مو تقریبا نیم ساعت مخکې خبره کړه. ستاسو اوریدونکو په نظر دا ډول مرستې د افغانانو ترمنځ څومره مینه او یووالی رامنځته کوي؟ له انساني نظره دا ډول مرستې تاسو ته څنګه ښکاري؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، همدا شیبه ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ.
بله، و همونطور که شما هم گفتین تعداد از اداره ها
البته اداره های حکومت مثلا ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ماش یک روزه خود را برای آسیب دیده های ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان اختصاص دادن تا با اونا کمک صورت بگیره. همچنان یکی از نهادها در کابل به نام انجمن خراسانیان اینا هم کمک های را جمع‌آوری کردند تا به این ترتیب ادویه، پوشاکباب و پول نقد برای آسیب دیده ها جمع‌آوری شود و در این مورد با آثار حکیمی مسئول این انجمن هم صحبت داریم. اگر وقت کافی در برنامه داشتیم حتما این صحبت را براتون نشر خواهیم کرد. حالا بریم به شنونده ها که در مورد از اینکه چقدر با سهمگیری موافق هستند و آیا از نظر انسانی و ارتباط میان افغان ها این قسم اقدام ها تا چه حد کمک میکنند، نظر خود را با ما شریک بسازیم.
قاری صاحب پشتون پا لین کردیم به تلفن نمره به نیلانو و اول به نوبت در تورکو چه مصرف زیاد نشی و در منتظر نشی پتا میربانی که قاری صاحب پشتون
بفرمان چه
بله ما سلام سروان صاحب تا در سلام نوره نکو سام کار تا استاس و دازاری را جو طول کار کن کار دون کسا سلام نوره نکو بایدی که سهار مفیل کری سهار مفیل
سلامت و سه کردی بدن
سم موضوع متاکلی در خدای خدالای تشمو در سرانه کمی اول خوزر دغه تیشی و شهیدانو تا وزیر دغه تیشی نه در هر دستی لابونو در تیشی و شهیدانو تا افغانستان پا درو شمالی ولایتونی که راغلن و اغا شهیدان تا تسلیت و اما براغو بازماندگانو تا صبری جمیل در خدای غوارم سروان سب و اکن سم موضوع در و اکن در شریعت نگاز کولار سو در اسلام سر سپاسالار حضرت محمد رسول الله صلی اللہ وای وای مسلم دیتر مسلمان حالا دی چی کومت کری در اغا مسلمان سر چی دی بیا بزاعت دی او در اللہ شنوی کری او بیتر مسلمان اغا دی چی اغا شی چی در زن در پار خوش کرنی باید در بل در پار خوش وگری مزوا در طول و یواد بالو سخدا پایش ته دې دینی عالم پایش چې خپل ځدې بزاعت ورونو نشه وی وکړ هغه سره کومک وکړي چونکه د مسلمان کومک مسلمان او مسلمان سایه د مسلمان او مسلمان ته پرده ده خو یو د ډیرم دا خو په مابین کې د ایدوایي وادوالو یو مینه او محبت راوړي او دا په مابین کې قوت او عدالت باندې راوړي دا پر اعتقاد او پر اتحاد او اتفاق باندې ټینګار دی خو تعالی دې وکړي چې موږ غیرتمن یو وادوال د خپل یو وادوالو سره ما کوئی کیا دو پر دے بزاق خلق لاس نیسی او یا او خبر داد شاروان صاحب مشکل من دے سخی یو چی در پیشی چی کیجی ولی مخی اقدام نیجی پیشتا دی چی پیشتا دی چی دا تیشی ویشی باید اقدام ویشی مخی دا مخنیوی اقدامی ویشی او تشویش مداری چی آیا دا دن خلق سر بدا کومکون پر زائی بانی مطلب شی کبنی چی آیا دا کومکون با چی وصر کیری چی خلق تا بکاتی کبنی کساز پیادی چی دا جوزگان پدری ویلتو کی سیلابون رالا نو دا دولت و امارین صاحب دا یلان چې موږ به خلکو ته نمری جوړو نمری بور کوو نو موږ تشویش نه دی نمری خو به دی واقعي دی او موږ چې څوک یو جوړ کې داخله هیڅ شی نه لري کله چې اجازه راکړي د دغه جوزجان د ولایت د فاریاب د ولایت د سلیپور د ولایت خلک داسې بې تضاعت دي تقریبا 15000 4000 کورونا او تفصیلی دي مکتبونه یې ولیدي کلینیکونه یې ولیدي مدرسې یې ولیدي داسې بازار یې ولیدي سروان صاحب کته چیرې په هیڅ ژورنالیست راشي هغه بازار ومینې فکر به نه کوي چې دلته یو دوکان او یو بازار و نو خبره دا ده خدای دې وکړي چې خورد و بوس پشي ونه شي خدای دې وکړي چې واقعي کومک ورسره وشي او دا کومک واقعاً ښه کومک دی واقعاً د هېوادوالو تر مابین مینه او محبت راوړي دغه مینه زه و خدای تعالی دې زموږ دولتي اراکین و دې ته ورسوي چې کومک وکړي خدای تعالی دې ولسم و دې ته ورسوي چې
سلامت اوسه کور دې ودان قاري صاحب پښتون له ټلیفونه او له نظره بل اوریدونکی لرو سید عارف زازی
مهرباني زازی صاحب
سلامونه میونه اومانی سروان سی تاسو
سلامات
اوریدونکو ته سلامونه
کور دې ودان مهرباني مننه
خیر اوسه اول خو له تاسو نه مننه کوم چې زموږ په غم او خوشاله کې تاسو موږ سره شریک یې نه سه موضوع را ته برابروي چې زموږ आवाज ټول تر رسوي
کور دې ودان
بله
خیر اوسه دویم دی هغه قرآن سره چې چاته دا واقعیا په خشه دا غم شریکی ورته سرګندم او دریم دل ورپور چارواکو نه سرمدار خپل کو نه دا غوښتنه کوم چې په داسې ځای کې نه سرغړونه وکړي چې د خپل مال او ځان نه یعنی ارڅ چې د لاس کې هغه ورته وکړي چې کورنۍ سره چې نه د دې زینو کې باید موږ تاسو ورودان ګمرستو تا او کومک تا او دریم دا چې نه ډیر زرمې په پاتې خو چې څه وس مطابق کومه غمه نه ورته وتی
البته دغه ځینې کسان چې مرستې ټولوي دوی اعلان کړی دی د حسابونو یې اعلان کړی دی په راتلونکي خپرونې کې به هم په دې کې به هم کوشش وکړو چې یوه مرکه خپره کړو په راتلونکي خپرونې کې به هم د ښاغلي مطیع الله عباسین مرکه خپره کړو هغوی همدا معلومات هم تاسو ته درکوي چې که څوک غواړي چې مرسته وکړي نو په څه ډول یې وکړي سلامت اوسئ چې
تشکر برابرولې شي بس په پکتیا ولایت کې ما دکان کې ناسې ما چې څه کومک نه کیږي او څوک راتللې شي ورته راکوي شمه
سلامت اوسئ خوشاله اوسئ
مهرباني او سرون صاحب یک موضوع او مورد را کې خیلی زیات از افغان ها در صفات فیسبوک خود مطرح کردن همچنان نظرات خود را با رسانه ها شریک ساختن به شمول رادیو آزادی همین است که بیشتر اینا میخواین از طرف نهادهای رضاکار که به صورت خیریه کمک ها را به حق را یعنی به حق دار برسانند خیلی تمایل دارن به اونا کمک بکنن چون در این مورد هم طور که پشتون صاحب هم اشاره کردن مسئله کدام خورد و برد مطرح نشه و امو کمک را که اینا میسپارن امو به حق دارها برسن
بله مستحق و کسان تو رسیجی و ضایع نشی آجی عظیمی لحلمن سخه
مهربانی عظیمی صاحب
بله سلام علیکم سروال سخو سلامون اتراد و نهی صاحب تا و طول آوری دون کتا اول خو خود سرده اتخان شدیکی او خواه خودی لبرخشان والای در گود و سوالی در ده زلزل و زپول و مسلمانان و رون سر بسنده وم او تنید افغانستان در طول و تجاران و متشدیسین و او طول و او خلکونه آسمان کی آسمان
بله عظیمی صاحب همی حال برخی تهدیدهای وجود داره قسمی که شمار از مقام ها گفتن و شمار از اعضای ولسی جرگه که رفته بودن به محل رویداد در حال حاضر تهدید دیگه وجود داره که حدود 700 خانواده احتمالا با خطر روبرو هستن و در این مورد هم کار صورت نگرفته تا حاله
بله نه میسه 700 خانه دیگه زیر تهدید نمی لرزه شد 700 خانه دیگه آیا اون مردم که زیر خاک شده و خود زیر خاک شده و از دنیا رفتن آلی کرا زندارانا میخورن تا آلی یک خانه از اونجا تخلیه نشده افتاد خانه دیگه زیر تعدیدی لرزه که سخت زمین است باید دولت به این دست به اقدام شود ما از منابع خارجی دولت ما خواهی قدر دولت تا قبیل نیسو کلی با فکر انتخابات خود هستن. ما یک کاندیدی ندیدم غیر از اشرف غنی احمدزی که متصلی خود دیروز برای مردم ارگو اعلام کردید. یک کاندید هم ندیدم که برای پرده تلویزیون آمده باشه برای مردم ارگو یک تسلیت گفته باشه.
سلامت حسین عظیمی صاحب،
جمعی بلیل میلی امیرسی کومک دراز کنه به مردم ارگو.
مننه سلامت حسین چی نظر دید سرگند کو احسان الله لکنده هر سخه پا تلیفون کرده. مهربانی
مهربانی صاحب.
سلام علیکم. سلام صاحب دلاری پولی ودوالو تر سلام علیکم.
سلامت حسین کردی ودن
سر سخه دیره مننه چی تو هر وقت که از مر رخ ری ودوالو رسوی سر دلاری و داغ مرستی را طولوگون کستخیی لکو چی پا هر وزایت که یو دفتر فرامیزه چی مشکلی مرستی چی پاسم پرای آغا والکو آغاز مردو دا ولسی جرگه خلقه و دا ولایتی شراه و خلق شده خود ولس خلق ده دا ولیسی ده تفاوته پاته جا کلم ده ورزم تنخاخ باید و دا خوشتو خلقه تا دا کلی وی زندره کلی وی دا ولایتی شراه خلقه و دا ولسی جرگه خلقه دا خود رجه خلقه پرای بانی که کرسی و دی ولیسی ده تفاوته پاته جا
بله صاحب. احسان الله صاحب استاس آواز واردو که دیشی تکان اخری یو جیب تلاش کی مننه چه نظر دی سرگن
امطور که دیروز در مورد اعضای عمومی بحث های در ولسی جرگه افغانستان مطرح شد و بالاخره ریاست جمهوری افغانستان اعضای عمومی را برای امروز اعلان کرد. ما امیدوار هستیم که پیام شما را آقای نعمت الله برخی از مقام ها شنیده باشند و در این مورد اقدام بکنند. شنونده دیگه داریم آقای سید کمال از بغلان، بفرمایید. سید
سلامونه سروان صاحب، تاسو نیمی صاحب، تاسو استاذ رادیو ترکتولو هیوادوالو ته سید کمال وردگی هم بغلان ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې یم.
مهربانی
خدای دې وکړي چې داینده چې لکه څنګه چې رسپی کېږي په افغانستان کې او تاسو د هغې لپاره برنامې او پروګرامونه جوړوئ او ځان د افغانستان د خلکو سره غمشریکه ګڼئ او په اساس وخت کې تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو. زما غوښتنه اولا هغه کاندیدان چې د ریاست جمهوري وو هغوی البته د افغانستان د ښېګڼې او د ښېرازۍ او د بیا ابادۍ په خاطر ځانونه کاندید کړي وو. د داسې پېښو په خاطر باندې دوی باید هلته نږدې نه تللي وای، لیدنه یې کړې وای، خپل کومکونه یې کړي وای او خپله غمشریکي یې ډېر خلکو سره ښکاره کړې وای. دا ډېره غټه غنیمت ده د افغانستان د خلکو لپاره. اول تسلیت د هغه بازماندګانو کورنیو ته او صبر جمیل د پروردګار نه ورته غواړم، لکه کومه پېښه چې په جوزان کې صحیفلو او په بدخشان کې وشوه په دې لنډو کې. نو موږ یو هغه نوماند رئیس جمهور ونه لیده چې هغه دغه پېښو له نږدې نه لیدنه کړې وای او د افغانستان خلک پوهېدلی وای چې واقعاً دا هغه کاندیدان وو چې د افغانستان خواخوږي خلک وو او په افغانستان باندې زړه درد کوو، له نږدې نه تللي وو، د خلکو سره یې دا خپله غمشریکي وښودله. او په دوم قدم کې زه د افغانستان ټولو خلکو باندې تاسو د راډیو له طریقه غږ کوم چې دا د افغانستان مسله ده، یو کور مسله ده او موږ لله الحمد مسلمانان یو او د دوی هم خپل غم ګڼو. نو واقعا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر غټه غنیزه ده، د بدخشان پېښه او د جوزجان او د سرپل پېښه. نو زه په ټولو باندې غږ کوم چې هر څه د هر څه په وسه کېږي، من حیث یو مسلمان، من حیث یو افغان، د بدخشان په پېښه کې همکاري وکړي د خلکو سره. او بل په حکومت باندې غږ کوم، مخکې تاسو د راډیو له طریقه موږ واورېده چې په الیشن کې د لغمان په ولایت کې سین په جدیدو باندې ده، اوبه زیاتېږي. هلته یو کلی وښوده چې په څو کلي یو کلی نه چې هغه اوس د خطر سره مخامخ ده، په هغه باندې اقدام وکړي. هغه ورونه چې موږ له لاسه ورکړي تللي دي، خو حکومت باید هغه خطراتو ته توجه وکړي چې اوس داسې د راډیو د رسانو له طریقه نشرېږي چې داسې ده چې قرآن خلاصه موږ نور کلي نور نور افغانان له لاسه ورکړو. فقط صفت دی افغان په صفت دی مسلمان زمونږ په وسم کښې کېږي او په نورو ورونو باندې هم غږ کوومه. موږ خپل هغه توان او هغه د بدخشان د پېښې خلکو نه درېږو.
مهربانی زنده باشین. سروان صاحب، سازمان ملل متحد گفته که در جریان یک هفته چنین تلفات در نتیجه رویدادهای طبیعی به افغانها وارد شده که در تمام سال 2013 چنین تلفات را افغانها در جریان رویدادهای طبیعی متحمل نشده بودند. یعنی تلفات یک هفته خیلی به مراتب بیشتر است.
اوریدون که لرو
محمد ابراهیم
بله پروان څخه
بفرمایئ آقای ابراهیم از پروان.
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی اسمت پروان، همچنان بخش کارمندان تکنیک و تمام نشنندگان خوب رادیو آزادی. ابراهیم نیازی هستم از پروان، امرتون در خط بگیرید.
بفرمایید نیازی سید.
تشکر البته شما. البته در قدم نخست برای شهدای 12 فور روز جمعه مبارک برای شان در ولایت بدخشان و وقوع پیوست جنت برین و همچنان برای بازماندگانشان صبر جمیل و همچنان برای مجروحینشان هرچی بیشتر از خداوند جل جلاله شفای عاجل خواهان هستم. ببینید البته نظر کوتاهی و بعدا میاییم یک مقدمه دیگی امرای شراوه میکنیم. البته ببینید که شما در موضوع برنامه یاد شدید که همی کسانانی که کمک میکنن همکاری میکنن و همچنان تعاون که پول جمع میکنه و یک مقدار موادی که برای بازماندگانشان. ببینید البته یک اقدام خوبی نیکه و همچنان تعاونی از همراه امو کسانانی که در حادثه مثلا در حوادث زیر خرابه ها گیر ماندن. البته ببینید اینجا در قدم نخست البته دولت افغانستان خصوصا کمیته استقرار که در رأسش معاون البته دوم قرار دارد و همچنان مبارزه با حوادث طبیعی، در حالی که افغانستان یک کشور کوهستانی و فوق العاده حوادث طبیعی مغلق و پیچیده تر از نسبت به دیگر کشورهای جهان. متاسفانه در طول 12 سال گذشته اینها نتوانستند که در همون نقاطی که بیشترین آسیب را متحمل می شود، البته آسیب پذیر است، مثل بامیان، دایکنډی، نورستان، بدخشان و قسمت دیگری پنجشیر از افغانستان، باید که در آنجا در طول 10 سال 12 گذشته اونجا قوی بشری، تیم نجات، البته مواد اولیه و دیگر کمک های صحی را باید آنها جا به جا مستقر میکردن. زمانی که یک حادثه صورت میگیرد به اصل وقت اینجا مواد و همچنان کمک های ابتدایی صورت میگیرد و متاسفانه به شکل صورت نگرفت. ببینید حتی یک هماهنگی وجود ندارد بین مقامات محلی بدخشان و همچنان دولت افغانستان که تا بعد اون سیر و چار هزار تلفات میگیرد هیچ چیزی یک گزارش دقیق نیست که میگوید دو نیم هزار، یکی میگوید 251، یکی میگوید.
بله نیازی صاحب، نیازی صاحب صحبت شما رو قطع میکنم. ببینیم که چیزی که ولی بدخشان میگه، عمق گلولای و خاک که بالای منطقه ریخته، البته بالای افراد و همی قریه که بخشایش در زیر خاک فرو رفته، حدود 60 متر است. در حدود 60 متر یعنی جستجو و نجات فکر میکنم وقت زیاد را در بر میگیره، با توجه به افغانهایی که کار را با بیل شروع کردن در اوجه.
ببینید البته نظر شما بجای هسته، البته متاسفانه حکومت خود محلی، خود مقامات بدخشان، اینها بعد والی یک ولایت مسئول درجه اول، مثل که نفر درجه اول است، مسئولیت درجه اول در مقابل هم ولایت خود دارد. اینها نتوانستند ببینید که پیش از پیش سایر منافع اراضی را اینها کنترل میکردند، چک میکردند کدام قسمتش آسیب پذیر است، کدام قسمتش آنها پیش از پیش خود چنین واقعه را اطلاع داشتند که همون کسان هم که اونجا خانواده ها بودند زندگی میکردند آنها را نجات میدادند بالاخره به عکسای امن، ولی متاسفانه نگرفت. ببینید ما میده تایید میکنم، قبول میکنم که پیشتر از نمیتونم 60 الی 80 تا 100 متر حجم بوده، با من ارتفاع خاکی بوده، گل لایی که بوده، اون نجات از اون بسیار مشکل است. حتی تمام جامعه بین الملل که البته اونجا بیان کار کنند تیم نجات شد طول 3 ماه تا 1 سال چند سال طول میکشه و به هر شکل اینها بالاخره به یک قبرستان دست جمعی مبادر شد. ولی بعدا از دولت افغانستان این ما جدا تقاضا میکنیم از کمیته استرار که برای آسیبهای بعدی که البته پیشرو از باید اینها تدابیر بگیرن، البته کسانانی که کمک میکنن پول جمع میکنن اگر مقدار این وقت تا مدت که جمع میشه و تا اونجا فرستادن میشه پیش تفکیم سه مارتول میکشه. اگر آنها مجروع مردین خب مردین، اگر زنده هستن و آنها یا میمرن یا شفایاب میشن خب برس کده یک تعامل کمک همکاری است. ولی در این راستا باید دولت افغانستان هست چیز بیتر باید چیزی اقدام کرد تا در آینده باید جلو چنین تلفات کرد.
بله
در غیر آن مسئول در جوال
سلامت سی
کمیته استقرار همی کسانه که میگن ما مبارزه با حادث طبیعی میکنیم برخلاف اینها عمل میکنن، ولی متاسفانه بعد از چند بیسکوت و یک کمپال و دو خیمه که هیچ بدر را آنها اصلا نمیخورد دیگر
کدام اقدام
کمک
هم کنید. نیازی صاحب هیله ده چه اوریدون که زیاد پا مرستو بانی خبری و که دوی چه کولیشی تاسی پخپل سمرم مرسته کرده او باید چوشی دوگو خلگو سره چه مصیبت پیرا غلیده. هدایت الله بختیار ده تلفون پلین که ده بختیار صاحب که لکندهار څخه مهرباني کوي.
سروان صاحب سلامونه نیو چې یو څه درځي تاسو د نیو صاحب د غادي رادیو ټول کارکونکو کوم
سلامات اوسه.
د بختیار د ښکلي کندهار څخه
مهرباني کوي بختیار صاحب.
مننه خوب دغه فورون چې دغه غم راغلی د مسلمان سره ټول ځان ته ځواني او مریضان ته د اجل صفا وغواړو او دغه غم باندې موږ شریک سوله د افغانستان ولس خبر ہوئی تھی خدای له واسطه چې خپل توافق سره چې ځرته تحصیل مرسي سره وتی چې دغه کوم کنه او مخکې نه مخکې بعد حکومت یو داسې کمیټه جوړ کړي چې داسې د دې لګښت دی چې جوړ کړي چې دا کمی چې دا نو څه چې سې را څنګه ټول وو دا چې کنه کوم څه یې ویل شي او دا خلک نو څه یې کوي نو د نور د میډیا د لار واړ دي چې په نړۍ او دی د پټنسلاس باندې چې دی ټول ولسته په اجازه چې د سره په هر راز مرستې کې خصوصا د هغه کاندیدان چې د دې یو ورځې مسارف او په لکور له کوم څخه هغه د دې نامه د فارې کو خو دته نه باندې د دې د هم څه کې چې ټول ولسته خدای او د خلکو سره باید هر راز مرستې چې مالیه وي یعنی
سلامت صاحب بختیار صاحب کور دی ودان چې امدا غوښتنه تاسو هم وکړه موږ د مش په ځای تاسو مخکې شوې او دا خبره مو وکړه به هم مننه چې لاوریدونکو مو غوښتل چې لاندې خبرې وکړي چې ډیرو ته موقع په لاس ورشي.
بله بریم شرونده دیگه هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب، سلام.
بله صاحب، مهربانی کوی صاحب.
اول سلام علیکم چروان صاحب تا دا ټول اوریدم وړاندې کوم.
سلامت اوسه. رادیو مو لطفا ټیټه کړئ چې اواز دې واضح راځي او زموږ خبرو ته بیا انتظار نه پاتې کیږي.
زخه د دې وګر سره د دې په مناسبت باندې ټول خلکو سره د دې څرګندوم او د ټول د ولسی جرګې خلکو له دې څخه تجارتان دي پیسې لري وصل لري د دې نه ویل او مسلې خلکو سره ډیر زیات کوم کو کې دا زکه ډیر زیات بل سوي او دوی ته هیڅ نه دی ورپاتې.
بله بله صاحب، سلامت اوسه. ان شاء الله چې تاسو په خپل به هم سنات سمراسته وکي. بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده،
بفرمایئ صاحب. مهرباني، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم
و رحمت الله. علیکم السلام.
مهرباني. متاسفانه تماس از این شنونده ما قطع شد. یک بار دیگه برای شنونده ها یادآور میشیم که موضوع بحث برنامه ما امروز به خاطر کمک ها به آسیب دیده ها و خانواده های قربانیان در ولایت بدخشان است که در وضعیت خیلی رقتبار بسر میبرند. تا حال برخ کمک ها از سوی شمار از اداره های افغانستان و تعداد از افغان ها به صورت رضاکارانه و داوطلبانه صورت گرفته. ببینیم که شما در مورد این کمک ها چی نظر داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
میرے خلا وفال کاپیسا صاحب، سلامت ہو سے ایک اور دے وطن سلامت
بلخشان واقعاً چنین ایادیر چیز رو را زکریم و غم اوزا پا و من طول بلخشان سر پر غم که شریکی و من در بلخشان ماتم یا میری ماتم ده خدای مرمود در بانان در توپول و راجتون و در توپک و گولی گزارون و کم نو چه شده بشان تیر قربانان هم کی بو زر نو هیچانه گیدن نرم
دولت هم راست مکلف دی او باید لازم هم راست رسوی دا چې دولت څومره پر وخت رسیدګی کړی دا به هر خلک په ډاډ کې چې په سیمه کې حضور لري خو زما دغه اتو محترم رماندان هغه دا چې دوی هر یو خپل ځان انګلیسي شخص یعنی او کله چې د کمپاین دوره وه دوی د ځان شهرت په خاطر لس میلیون افغانۍ کاری ګڼلې او د لس میلیونو څخه زیاتې پیسې مثلا خو نن چې ملي ماتم دی نن چې ولس په ویر او غم دی نن چې په دورګون ولسوالۍ خلک د خلکو لاندې دي پاتې کسان دي کوره دي د ډوډۍ او د جامو دي ای محترم کاندیدانو ولې نن هغه غریبي خلکو ته فکر نشته
متاسفانه چې توخی صاحب ته نوبت نشو ورکولی. توخی صاحب هم د ټلیفون په لاین کې ده، صرف شل ثانیې لرو. په شل ثانیو کې به دوی څه ووایي؟ هیله لرو چې له خبرونو وروسته تماس ونیسي.
بله، سپاس از همراهی هر یک تان. تا این لحظات در حدود 7-8 دقیقه مجموعی خبری را داریم. بعد از او برنامه ما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت و موضوع برنامه ما روند کمک رسانی به آسیب دیده ها، بازمانده ها و خانواده های قربانیان است که در وضعیت خیلی بده.